قلمونه
په پرګاګان اتبجې شپې درنو اوریدونکو السلام علیکم زه اسمت څاروان مو د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. که څه هم سعودي عربستان تیرش په اعلان وکړ چې میاشتونه لیدل شو او سبا دوشنبه به د کوچني اختر لومړی ورځ وي، خو طالبانو تیرش په وویل د دوی د حکومت د هلال کمیټې مشر اعلان کړی چې نن یک شنبه د کوچني اختر لومړی ورځ ده. تر دې مخکې په افغانستان کې له سعودي عربستان سره یو ځای هم روژه نیول کېده او هم په یوه ورځ اختر کېده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د کوچني اختر په مناسبت ځانګړي امنیتي تدابیر په پام کې نیولې دي. په کابل کې پرون ماښام په یوه چاودنه کې یوه ښځه وژل شوې ده. د کابل د امنیت قومندانې ویندوی خالد زادران تر پیش وروسته ازادي راډیو ته وویل
د درې مهرزه په مربوطاتو کې د سپرلای په یو کاستر موټر پسې چې سپکې مېن 14 کړي دا چې له عمله زمونږ یو مهوادواله زنانه شهید شوې ده او همدغه شانتې درې نفر نور زخمیان شوې دي.
د دې 14 مسؤلیت داعش سختري زیدلې په غاړه اخیستې ده. د طالبانو حکومت وای په پروان ولایت کې د وارداتي برېښنا د دوو پایو د تخریب په تور دوه تنه نیول شوې دي. د پروان د امنیه قومندانې مطبوعاتي مسؤل کامران حبیبي پرون موبایل دغه دوه تنه په تاغمه سیمه کې د پایو د تخریب د پیښې په تړاو نیول شوې دي. دا پایې ورمش په بمی چاودنو تخریب شوې دي. برېښنا شرکت ویلي ترمیم څو ورځې وخت غواړي. په کابل کې د ترکیه سفارت وایي دغه هیواد لخوا په بدخشان او تخار ولایتونو کې پر 300 کورنیو بشري مرستې وویشل شوې. دغه سفارت پرون وخت په یو ټویټ کې ویلي ل دې سره د حقوق کورنیو شمیر 15500 ورسید چې د نیکی په نوم د ریل ګاډي په وسیله ل لیشل شوی مرستو برخمن شوې دي. لبلی خدای طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد تیر ماشام وویل دوی له ازبکستان څخه هم څلور زره ټنه بشری مرسته ترلاسه کړي چې دغه هیواد د ولسمشر په سپارښتنه د اختر په مناسبت افغانستان ته لیږل شوې ده. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي د کوچني اختر په مناسبت څلوېش پندیان له بنده خوشی شول. د ننګرهار لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر پرون په یوه اعلامیه کې وویل په دغو څلوېش خوشی شویو بندیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د کیف لخوا اطلاعات ورسېدلي چې روسیې د اوکراین یوې نیول شوې اټومي بټۍ ته متخصصان لیږلي دي. د دې ادارې په وینا د مسکو هدف دا دی چې د اوکراین د جنوب ختیځ په زاپروژیا اټومي بټۍ کې د څارنې له چارو سره مرسته وکړي. دا اټومي بټۍ د روسیې په کنټرول کې ده، خو د اوکراین او روسیې له سختې جګړې سره سره فعالیت د اوکراینی کارکونکو له کبله روان دی. د دې اټومي بټۍ په اړه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار ادارې اندېښنه ښوولې ده. د اټومي انرژۍ د څار نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی ویلي د اټومي بټۍ اوکراینی کارګران چې د روسي ځواکونو لخوا نیول شوي تر سخت فشار لاندې خپل کار ته دوام ورکوي، او د چین په مرکزی برخه کې د یوې ودانۍ د نړیدو له کبله لږ تر لږه درویش کسان تر کنډوالو لاندې ګیر پاتې دي. چارواکو پرون شنبه وویل ژغورونکي هڅه کوي د نړیدلو ځایونو په سپړلو سره راګیر کسان وژغوري. په دې ودانۍ کې یو هوټل، یو سینما او څو اپارتمانونه دي. د ودانۍ د نړیدو د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. نن یک شنبه د 14 لومړیل مریض کال د سورل یول سمیاو د 2022 د میل لومړی سره برابر ده. زه اسمت څاروانیم د خبرونه د می رحمت صاحبی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د طالبانو حکومت نن د کم کې اختر لومړی ورځ اعلان کړي، خو سش کال په اختر کې د ډیرو خلکو اقتصاد خراب دی.
کار ور نشته، اختر پیسې مایه نشته، چې مونږ چې کاری نه بوتونه یی چې مونږ نه لريسه.
د طالبانو اداره وایي چې په اختر کې کلک امنیتی تدابیر نیولی. د طالبانو له دې اعلان سره سره ځینې شاریان وایي
کوشش کوو چې لمونځونه او طاعت عبادت مو په کور کې وکړو، ځکه جمعه ته ولاړ شو چې داسې خنډې پیښ رامنځته نشي.
د طالبانو ویندوی په افغانستان کې بشری بحران لوی نه بولی،
غذایی بحران ها حد کې نه ست باندې خلک تبلیغی ستونزې ستادسته خلک لري د جګړې نه پاتې مسائل دي.
د اوکراین په بوجا شار کې د نورو کسانو مړی موندل شوی دی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
لوبړی د کابل شار حال اخلو. د آزادی رادیو خبریال په دغه شار ګرځېدلې هم د اوس د ټلیفون لاري را سره ده. نو لوبړی اوریدونکو ته وایي چې اختر څنګه دی په کابل کې؟
سروان صاحب اول خو تاسو اختر مبارک شه. زه د کابل په خار باندې می دوره وهله همدا شیبه د کابل په خار کې يم. د تیر وخترونو په سیر باندې هغه ډول غنګونه نه لیدل کیږي. د خلکو غنګونه ډیره خورا کمه ده. یوازې چې لیدل کیږي هغه دادی چې د طالب ځواکونو چک پوینټونه دي چې دوی زیات کړی دي د تیر په نسبت باندې. د خار په بیلابیلو سیمو کې د پلاتینې پوسټې زیاتې شوې دي او د دوی په وینا باندې امنیت نیولې.
بله، چې په خار کې غنګونه نه لیدل کیږي، جماعتونه ته آیا د اختر د منځل لپاره خلک ډیر تللی دي او کالته هم خلک کم تللی؟
او اختر مونږ وښو په زیات شمېر جماعتونو کې اته بجې دوی اعلان کړي او په زینو جماعتونو کې ونی می بجې خو د ډیره زیاته کم و. د مکون کشمیر د منځون کشمیر خورا کم و. د په دغه روزي میاش کې د جمعې د منځکونکو په نسبت باندې ډیر زیات کم او خی علت داوی سروان صاحب چې یو خود نام نه ویل د روزي په میاش کې په کابل په بیلابیلو مسجدونو کې په جماعتونو کې د 14 لامل خلکو سره ویره خامخ موجوده و. او دویم دلیل دا دی چې لا هم زیات شمېر خلکو اختر نه دی کړی. اصلا چې جنو خلکو سره وګورئ د دوی چې هر کال د سعودي سره اختر کړي د اوسه کال مغواړي چې د سعودي له اعلان سره سم اختر وکړي. سعودي چې دی هغه دوشنبه اختر اعلان کړي دی نه سبا ته. نو زیات شمېر خلکو اختر هم نه دی کړی او دوی به توان په دې تمه باندې و چې دوشنبه په ورځ باندې به اختر کیږي. خای یو ناڅاپي پیدا غږ شوی دی.
ډیره زیاته مننه. په راتلونکو خبرونه کې به د نورو ولایتونو حال هم واخلو او به ګورو چې په نورو ولایتونو کې خلکو څه ډول اختر کړی دی. لکه څنګه چې د ازادي راډیو خبریال وویل، سعودي عربستان تیره شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل شو او سبا دوشنبه به د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. خو افغان طالبانو وویل چې د دوی د هلال کمیټې مشر ویلي دي چې نن یک شنبه د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. دا به شاید په افغانستان کې لومړی ځل وي چې د معمول خلاف له سعودي عربستان سره په یو وخت اختر نه لمانځل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د کوچني اختر په مناسبت ځانګړي امنیتي تدابیر په پام کې نیولې دي. د ازادي راډیو خبریال هم اشاره وکړه چې په شار کې امنیتي ځواکونه د طالبانو امنیتي ځواکونه ګرځي او امنیت تر دې دمه خوندي دي. دغه وزارت خلکو ته د امن او خوندیتوب ډاټ ورکړی دی. دا ډاډ یې په داسې حال کې ورکړی دی چې په وروستیو ورځو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې خودړۍ چاودنې وشوې.
که څه هم ځینې کسان د کوچني اختر په ورځو کې د ناامنیو په اړه اندېښنه لري، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت خلکو ته د امن او خوندیتوب ډاډ ورکوي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټاکور په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون ناوخته رسنیو ته لیږلې ویلي،
ټول امنیتي او کشفي ادارې او موجبین د پوره هماهنګۍ پر بنسټ شپه او ورځ هڅې کوي تر څو محترمو هیوادوالو ته د تل لپاره او په ځانګړي ډول د اختر په ورځو کې د پوره ډاډ او خوندیتوب شرایط او فضا برابر کړي.
د پوره خوندیتوب ډاډ داسې وخت خلکو ته ورکول کیږي چې پرون هم په کابل کې پر یوه کاستر ډوله موټر د مقناطیسي ماین په چاودنې کې یوه ښځه ووژل سوه او درې نور کسان ټپیان سول. په کابل کې یو له خونړیو حملو تیر جمعه پر یوه خانقاه چاودنه وه چې طالبانو د مړو شمیر شاوخوا لس، خود خطیب د وژل سوو شمیر تر 500 زیات یاد کړی دی. د کابل ترڅنګ په بلخ ولایت کې هم به می چاودنې سوي چې تر ډیره یې شیعه وګړي په نښه کړي دي. هغه شمیرې چې د ازادي راډیو له بیلابیلو راپورونو ترلاسه سوي ښیي چې یوازې د روژې میاشتې له پیله تر 24 پورې په چاودنو، مخامخ جګړو او بمباریو کې 115 ملکیان وژل سوي او 208 شپېته نور ټپیان سوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په یوه ابلاغیه کې د اختر پر مهال د پټاقیو او پلاستیکي وسلو خرڅول، رانیول او کارول منع کړي دي. دغه وزارت ویلي دا پریکړه د عامه نظم د خرابۍ د مخنیوي په هدف کړي او له سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي. سعودي عربستان تیر شپه اعلان وکړ چې میاشت ونیلی دلسوه او سبا دوشنبه به د کوچني اختر لومړی ورځ وي. خو د طالبانو ویاندویانو وروسته وویل چې دوی د هلال کمیټې مشر اعلان وکړ چې نن یکشنبه د کوچني اختر لومړی ورځ ده. طالبانو خلکو ته د کوچني اختر مبارکي هم ورکړې ده.
په کابل کې یو شمېر کورنۍ وایي د اقتصادي بحران له امله سږ کال اختر ته تیاری نه ده نیولې. هغوی چې نسبتاً ښه اقتصاد لري هم وایي د اختر لپاره یې تیاری نیولې خو د تیرو کلونو په شان نه. په کابل کې دوکانداران بیا وایي د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله د دوی سوداوي خوند نه لري. د نظام له بدلېدو وروسته افغانان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ شوي او بېوزلي مخ په ډېرېدو ده.
پنځه څلوېښت کلن افضل په کابل کې د یوې شپږ نفري کورنۍ سرپرست وایي سږ کال یې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د اختر د نمانځلو لپاره یې هېڅ تیاری نه دی کړی. هغه چې د طالبانو له راتګ مخکې رسمي دنده درلوده اوس د یوې کراچۍ په وسیله د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي چې په دې خاطر د اختر د میوې او جامو د اخیستلو وس نه لري. هغه وایي د ورځې له 500 تر 600 افغانۍ وګټي او ځینې ورځې خو تش لاس هم کور ته ستنېږي. دا یوازې افضل نه دی چې په تیرو میاشتو کې له داسې برخلیک سره مخ شوی، بلکې د نوموړي په څیر د افغانستان ډېر نور اوسیدونکي له ورته حالت سره مخ دي. خو د دې اړمنو او بېوزلو کورنیو تر څنګ ځینې داسې کورنۍ هم په کابل کې شته چې اقتصادي وضعیت یې نسبتا ښه دی او هڅه یې کړې چې د اختر لپاره خپل تیاری وکړي، که څه هم چې د پخوا په پرتله به نه وي. غفور هغه کس دی چې په ورسره پیسو یې د اختر لپاره جامې او میوې اخیستې دي.
سږکال چې دی مونږ د اختر لپاره خرید میکړې دي چې میوې کلچې، اما ډېر لږ.
غفور وایي سږکال د نورو کلونو په پرتله د وچې میوې او لباسونو بیې هم لوړې شوې دي. د خلکو اقتصاد هم کمزوری شوی او ډېر خلک یې د اخیستلو وس نه لري. منډۍ د کابل یو مشهور بازار دی چې د اختر له راتګ سره د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډېریږي. خو د دې بازار دوکانداران وایي په اوس وخت کې د خلکو غریبي ورته له ورایه ښکاري. عبدالبصیر چې د وچې میوې د پلور دوکان لري ازادي راډیو ته وویل:
سال مردم به خاطر سودای عید خریدن
څه کار خلک دوکان ته راځي او د بیې پوښتنه کوي خو څه نه اخلي. په سلو کې که لس نفره څه واخلي، نوي نفره نورې د اخیستو وس نه لري. کاروبار نشته، د خلکو وضعیت خراب دی.
کاروبار خراب از من.
آزادی رادیو پلانډو چپو.
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سنگ.
د طالبانو حکومت وای هڅه کوي په افغانستان کې د هر ډول ناامنۍ مخه ونیسي. تر دې وړاندې په کابل کې د ایران سفارت ویلي هیله لري چې طالبان د تروریزم او افراطیت په وړاندې په مبارزه کې بریالي شي. د څرګندونې وروسته تر دې کیږي چې په افغانستان کې د یو لړ بمی حملو له کبله ګڼو کسانو ته مرجوب لواوښته.
په کابل کې د ایران سفارت ویلي دوی هیله مند دي چې د طالبانو سرپرست حکومت د تروریزم او افراطیت په وړاندې په مبارزه کې بریا خپل او د ټولو افغانانو خوندیتوب یقیني کړي. د ایراني رسنیو د پرونی او راپورونو لمخې د سفارت د غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې په کابل، بلخ او نورو ځایونو کې یو لړ بمی حملو څو جماعتونه په نخښه کړل. د سفارت د جمعې په ورځ هم په ځینو ټویټونو کې ویلي و چې د افراطي ډلو د جنایتکارانه اعمالو له کبله نه سنیان او نه هم شیعهګان خوندي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی د افراطیت د هر باندې په وړاندې مبارزه ته ژمن دي.
اسلامي امارت د هر ډول تاوتریخوالي په ضد باندې تیز ګامونه اخلي او جدي ده، او د وروستو کې کوم پیښې په مسجدونو په مکاتبو یا بسجونو باندې کې د عملي نه د تیرو نیول شوي ځین تعقیب لاندې د ضرب دغه پاتې خلک هم ونیول شي.
په بلخ، کابل او نورو ولایتونو کې وروستیو امنیتي پیښو یو وار بیا په افغانستان کې د ناامنیو د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړي. طالبان وایي د ځینو حملو تر راهانې نیولي او په نورو پسې د دوی د پلټنې عملیات روان دي.
تیرونه د ایران تسلیم خبری آژانسی د ایران سپای پاسداران ته نږدې دی په یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د قوت اخیستو او ایران ته د خطر پیښېدو په اړه اندېښنه شولې وه. داعش په وروستیو کې په پاکستان کې هم د ځینو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ایران د اندېښنې په اړه د سیاسي چارو شنونکی یو ژورنالیست سمی یوسف زای وایي
ایران همیشه په افغانستان کې د داعش حضور ته لکه د روسیې او حتی چین د شک په نظر ګوري. هغوی دا فکر کوي چې امریکایان یا غربیان یا حتی اسرائیل غواړي چې د افغانستان د لارې په افغانستان د خاورې نه داعش یو داسې قوت باندې واوړي چې ایران ته مستقیم خطر ولري. ایران په افغانستان کې د داعش حضور سلسله ډول څاري.
د سیاسي چارو شنونکي او ژورنالیست سمی یوسف زایو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې بشری بحران زیات جدي نه بولی او وايي اومده علت په دغه هیواد کې تیره جګړه و. په ورستیو کې د ماشومانو د ملاتړ بي ادارې ویلي په افغانستان کې د روژې پر مهال هم ګڼ کسان له سخت خوراکي بحران سره مخامخ او ډېر زیان هم ماشومانو ته واوښت.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې هغه بشری بحران دومره جدي نه ګڼي چې ګڼو هیوادونو او سازمانونو یې په اړه خبرداري ورکړه ده. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد تیر شپه ازادي راډیو ته وویل دغه بشري بحران چې ماشومان هم اغیزمن کړي د تیرې جګړې نتیجه ده.
غذایي بحران هم هغه حد کې نه ست باندې خلک تبلیغي ستونزې اقتصادسته د خلک لري د جګړې نه پاتې مسائل دي موږ د حل پسې لګیا یو خپل ځوان روان ده او کومکونو راغلي دي ویشل سي خلکو باندې په خپل په داخل کې افغانانو هم ټول سرمایداران خپل فقیر او نسبن خلک سره کومکونو کړي لاسه کړي.
ګڼو سازمانونو هیوادونو ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د اقتصادي رکود له کبله لوږه او بېوزلي پراخه شوې ده. د ماشومانو د ملاتړ ادارې یاسف د چلډرن په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې ناوړه بشري بحران د روشې پر مهال هم روان وو او تر ډېره یې ماشومان اغیزمن کړي وو. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین په بوچا شهر کې د ځینو نورو کسانو مړی موندل شوی. پولیس وایي دا سشکاري چې دا کسان شکنجه شوی هم وي. د دغه هیواد چارواکي وایي د بوچا شهر په شاوخوا کې تر اوسه زر مړی موندلی دی. دا مړی له دې ساحې د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته موندل شوی دی.
د اوکراین د پلازمینې کیف په شمال لویدیز خارګوټي بوچا کې د دریو سړیو مړی پرون وموندل شول. چارواکي وایي د دغو کسانو لاسونه تړل شوي، پر بدن یې ټپونه او د مرمیو نښانونه ښکاري چې د پولیسو په وینا دا د شکنجې ښکارندویي کوي. د اوکراین حکومت وایي په بوچا کې تر اوسه له زرو زیات مړی موندل شوي چې د ګڼو مړو پر بدنونو د شکنجې نښې لیدل شوي دي. دغه مړی په دې خارګوټي کې وروسته له هغه وموندل شول چې روسي ځواکونه تیره میاشت ورڅخه ووتل. د جنایتونو دغه څرګندې نښې د دې سبب شوي چې ګڼ هیوادونه، ملګري ملتونه او نړیواله جزایي محکمه د څېړنو غوښتنه وکړي څو معلومه شي چې آیا واقعا جنګي جنایتونه شوي دي که څنګه. په کیف کې د پولیسو یو محلي چارواکي اندري نیبیتوف په هغه ویډیو کې چې پرون پر یوټیوب خبره شو ویلي د مړو پر بدن د مرمیو له کبله ټپونه ښایي چې دغه کسان شکنجه شوي دي. د ویلي هر سړی پر ورمیک په مرمۍ ویشتل شوی دی. د پولیسو دغه چارواکي زیاته کړې د عدلي طب په لابراتوارونو کې تر اوسه د 1202 هغو کسانو مړي معاینه شوي چې ګمان کیږي روسي یرغلګرو د کیف په دې ساحه کې وژلي دي. روسیې د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین یرغل پیل کړ چې تر اوسه دوام لري. له دغو شواهدو سره سره روسیې تر اوسه دا نه ده منلې چې د خپلې جګړې له پایله به یې ملکیان په نښه کړي وي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې موز اسمت ساروان هر کله کوم په روزګان کې د سرشنی اختر په اړه یو راپور لرو. د به هم درته وای چې افغان سوداګرو د پاکستان د حکومت د یو اقدام هر کله ولي کړي. په روزګان کې خلک وای چې سرشنی اختر له چیرو حقو سره توپیر لري، امنیت شسوی خو به وزدی ډیره شوې ده. دوی وایي دا ځل په اختر کې هر سیمه ته د میلې لپاره تللی شي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د کوچنی اختر پر اتاک سره په ترینکوټ شار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوی، ځکه خلک نوې جامې او نور اړین توکي د خپلو کورونو لپاره اخلي. د اورزګان ولایت اوسیدونکو وای د نورو کلونو په پرتله زیات د غختر ته خوشاله دي، ځکه د دې په خبره چې امن دي او جیبونه د کوکنارو د نیشپو وهلو پیسو ډک دي. ګرانغه د ترینکوټ شار اوسیدونکو دی او ازادي راډیو ته وای
شش کال در هر اختر خوشاله ولی چامن دی و خوید د په خو بر کم چګونه نه ست مې سره بیره نه ست ولا ولی او خپل بې کی مې تا کډي وکړو ده شه یار دغه 15000 او 4000 داس من جوړ کړی دا یا نه جن جوړ کړی دا و دونه مې چې ما عمر کې نه جن جوړ کړی
باچا بیا په ترینکوټ شار کې خیاطی کوي. ازادي راډیو ته ویل له غوړسته چې د طالبانو لوري د کوکنارو د کرکیلی او د استعمال پیر او پلور د بندیدو اعلان وسو، د تاریاکو قیمتونه څو چند لوړ شو، نو ورسره د بزګرانو جیبونه او د نورو بیکاره خلکو جیبونه له پیسو ډک شو. دی وایي د تیرو کلونو په پرتله زیاتو خلکو د اختر لپاره چمتووالی نیولی.
په چیر کال په تر سره چنکار ډیر زیات وو، په خوا چې وو په دروازې پر 15 په کار زیات وو. شات کال دروازې دا ولې سلاکار ډیر زیات، یعنی تقریبا په دغه لس مره دکان دا 15 کال کې شکار کو، یعنی په دغه وا ته کال د لس کال پر دوه کال زیات نو تر شاش کال شو. دغه دغه وش تاریخ ګران سول خلک ډیر وساک دي، ژوند یې وساک دي، خلک وساس ول په تاریخ خلک ډیر وساک.
یو شمیر نور هغه کسان چې کوکنار نه دی کړلی او نه هم نیش وهلی وایي حیران د څوکړي. محمد ولی د اورزګان ولایت اوسیدونکو دی. ازادي راډیو ته ویل چې لیوی خوا اقتصاد ضعیف دی، لبلی خوا بیکار دی او لبلی خوا د توکو قیمتونه څو چاند لوړ شوی دی.
نو دا غوړي په خوا 1500 اوسه په 2000 دوغه نه 3500 دوغه نه راځي. خو دا مچي په 1500 اوسه په زری راکړه. دا لا خو نو روزانه د 300 روزانه 400 روزانه 500.
د یاد شار یو بل اوسیدونکو عباسین ازادي راډیو ته ویل چې په شار کې د کیر جمهوریت نظام کارکونکو ډیر کم تر سترګو کیږي. دی وایي طالبان ته پکار ده چې د کیر نظام د کارکونکو او نورو خلکو سره ښه چلند وکړي.
د امانت سموده غوښتنه ده چې د چیرې دایره پنځه سو زربازان سره ټول سره ښه یو چلند یو رقم چلند وکړي، د مور د میله چلند نو سره وکړي.
پر اورزګان ولایت واکمن طالبان که څه هم دغه ولایت خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي، خو خلکو ته خبرداري هم ورکوي چې اختر کې د شریعت په چوکاټ کې ولمنځي. هغوی دینه جنګوي، ژیرې دینه خریوي او موسیقي دینه اوري.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان او پاکستان سوداګر د پاکستان د حکومت د هغه اقدام هر کله کوي چې له بانکي فورمې پرته د افغانستان د وارداتي توکو د منلو موده غزول کیږي. پاکستانی چارواکو د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د افغان سوداګرو د ملاتړ په هدف د جون تر دیرشمې له بانکي فورمې پرته د افغانستان د وارداتي توکو د منلو موده غزولې ده. په دې اړه چې دا معافیت سوداګرو او عام ولسته څومره ګټه رسوي، سفی الله ستانکسی د افغان پاک سوداګرو د سوداګرۍ د ګډې خونی لمرستیال خانجان علي کوزي سره مرکه کړې ده.
دا د ایس فرمو باید شیر شي او هغه داس فرمو ده چې ګمرکات کولای شي چې تای مراحل کې په سیستم کې محصول خپل واخلي، مال محصول شي. کدا فرمنه یو دا ورسره نه چوک نشي کولای چې مال تیر کی او مال محصول شي. اوس خوشبختانه چې زمونږ په پاپشاره باندې چې دا 4-5 ورځې مخکې مو درلوده او مشترک کوتاق د پاک افغان ته دې کې ډېر رول استازي ک دولتونو ته ورسوله نو دا زمون پیشنهاد ومنل شو دا تقریبا کم دو میاشتې نورم تمدید شو دا فرمه لازمی نه ده آزاد شوله او موږ په آزاد شکل باندې په کالدارو په افغانیو هم په ډالرو کولی شو چې تجارت وکړو دا ښه کار دی زموږ په تجارت کې به سکتګي رانشي اما دا د خلاصون لاره نه ده باید موږ کینو یو میکانیزم باندې به توافق ته ورسېږو او باید فیصلې وکړو ګرچې نور همسایګان زموږ چې دي موږ سره دا اصول کلک نه نیسي ځکه چې امریکې شلم لمبر حکم په اساس د خزانې اوس د افغانستان د خوراکي موادو غذایی موادو او ټولو تجارت لپاره انتقال د ډالرو په جهان کې آزاد کړی دی خو دوی چون په پاکستاني لیست کې دي دوی لږ ډېر احتیاط کوي پاکستان چې تور لیست ته لاړ نه شي
عام ولس ته به یې ګټه څه رسېږي ځکه چې قیمتونه په دې روژه کې چې موږ راپورونه کتل ډېر زیات لوړ شوي وو شکایتونه خلکو زیات وکړل
خوام ولسته خوی گته داده چی خویداد چی راتلل نورم قیمتونه جگیدل که دا کار شویه قیمتونه خصوصا دو دریش یانو چی مونگی د پاکستان نه راوړو لکه وریجې او یا لږ یو کم غوړي نور شیان چې کم دي پاکستان ډېر نقص کوو ځکه چې موږ د کال یو میلیون یو نیم میلیون ټن خالص غالې سنګ او تلک پاکستان ته صادروو او د دوی ټولې فابریکې د سیمټو چې دي هغه ټولې دغه زموږ په زغالو باندې انرژي اخلي دا ټولې ودرېدلې دوی ته هم نقص و خو موږ ته هم په ساختماني موادو کې وګر چې موږ په غذایي موادو کې اوس په پاکستان باندې متکي نه یو موږ په که اتیا فیصد ټول غذایي مواد کم غوړي دي کم اوړه دي کم تیل دي کم بوره ده ټول د مرکزي آسیا نه راوړو نور د پاکستان نه تقریبا دا لس کاله کېږي موږ نه اخلو ځکه د پاکستان اوړه قیمته دي موږ ته قیمته تمامېږي او کیفیت یې کم دی ښه نه دی د قزاق اوړه ارزانه دي ډېر ارزانه دي او موږ ته ارزانه تمامېږي د ایران نه چې راوړو هغه هم ارزانه تمامېږي نو په بازار باندې که دا کار شوی په بازار باندې به تاثیر منفي وی او اوس چې ونه شو ښه کار وشو نرخ به په همدې شکل پاتې شي او د خلکو ارتباط واقعا تشویش شته دی تشویش د اوکراین د جنګ په اساس دی روسیې ټول خپل صادرات بند کړي دي مشکلات شته تیل هم په افغانستان کې قیمته شو ګاز هم قیمته شو او نور شیان هم قیمته کېږي خصوصا غله او موږ تقریبا ټول غوړي چې موږ راوړو قزاق نه راوړو موږ بوره ټوله د اوکراین نه راوړله په سلو کې اتیا فیصد هم د هغه ځای نه راوړله یو څم د هندوستان نه راوړله نو په دغه خاطر قیمت په بازار کې جګ دی
دغه د اوسنیو راکړې ورکړې اندازه څو میلیونو ته رسېږي خصوصا د طالبانو له واکمنېدو راهیسې
خو د پاکستان سره نه بلکې د ټولې دنیا سره زموږ واردات چې دي کم شوي دي صادرات هم د پاکستان سره د تېر کال په نسبت زیات شوي دي زمونږ او واردات هم کم دي تقریبا بیخي کم شوي دي یعنې په سلو کې دېرش فیصده ټول واردات کم شوي دي تقاضا په مارکېټ کې کمه ده اما د پاکستان پخوا
د افغان پاک سوداګرو د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال خان جان علي کوزای و
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم زه تاج محمد نورزین د دبي څخه افغانستان د حالاتو په حساب چې پرون شیخ صاحب یو بیان خبره کړې او ویلې و چې مطلب جانیان دی مش پر رسمیت و پیجنی او دا سی نور ما دا سی نظر پیش جانیان خوب دا دول چوک پر رسمیت نی پیجنی خو آغا خپل ملاحظات لری خپل دلیلون لری خو آغا دلیلون باید بررسی سی آغا ملاحظات باید بر طرف سی چو ملاحظات بر طرف نیسی پا تش ویلو چو مرگو پیجنی مش پر رسمیت و پیجنی آغا نی پیجنی ان شاء الله دوی په دې ښه پوهېږي نه پوهېږم چې ولې د نجونو مکتبونه وو دوی اعلان وکړي و موږ یې په نوروز کښې خلاصوو دا څلوېښت شپې کېږي چې نوروز تېر شوی دی هغه یې بند کړي هغه یو شاعر وایي بد خوبونه وینم چې رښتیا نه شي بیا هم یې ارمانونه نیمه خوا نه شي یو نیمبنده حکومت اوس راغلی دی یو نیمبنده سوله راغلې ده په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن د مشرانو ته زموږ توصیه ده چې وروره د نړیوالو ملاحظات ومني د نړیوالو سره مذاکره وکړي
غفار خبره کوم د مسلم باغ د کیمپ څخه چې دا ماجر کارډونه زموږ پر بادر باندې نه منل کېږي نه خبره تر اوسه چا پر کړې ده نه نړۍ نه پاکستان نه افغانستان یو چا خبره نه کړې دا کارډون سمستر کړ چې د مزي به منل کیږي نه مزي به کم چاره وکړو.
د روان خبرونې په دوام کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام خبرو. دا پروګرام پرون مازیګر په مستقیم ډول خبر شوی، خو مخکې تر دې چې تر شنه اسمان لاندې پروګرام واوري د دې سات لاند خبرونه لرو. نن په افغانستان کې د کوچني اختر لومړی ورځ ده، خو سعودي عربستان تیر شپه اعلان وکړ چې میاشت ونلیدل شو او سبا دوشنبه به د کوچني اختر لومړی ورځ وي. په کابل کې پرون ماښام په یوه چاودنه کې یو شزه وژل شوې ده. داعش ډلې د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د طالبانو حکومت وایي په پروان ولایت کې د وارداتي برېښنا د دوو پایو د تخریب په تور دوه کسان نیول شوي دي. په کابل کې د ترکیې سفارت وایي دغه هیواد د خوا په بدخشان او تخار ولایتونو کې پر 300 کورنیو بشري مرستې وویشل شوې. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي د کوچني اختر په مناسبت 40 بندیان له بنده خوشې شول. او د اتومي انرژي نړیواله ادارې وایي د کیف لخوا اطلاعات ورسېدلي چې روسیې د اوکراین یوې نیول شوې اتومي بټۍ ته متخصصان لیږلې دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې د افغانستان پر قانونو بحث کوو. د افغانستان د طبیعي سرچینو په تیر بیا د قانون ارزښت تر 3 تریلیون ډالرو پورې شودل کیږي، او دا باور هم شته چې ممکن تر دې ارزښت لوړ وي. افغانستان د مس، سرو زرو، تیلو، ګازو، یورانیم، وسپنې، سرب، زنک، زمرد، لاجورد، تالک، سلفر، رخام او د ګڼو نورو قیمتي ډبرو ترڅنګ د لیتیم پشان د ګران بیا او نادر عنصر قانون لري. د افغانستان د طبیعي سرچینو په اړه په 1918 او 1918 کلونو کې د پخوانی شوروي اتحاد او په ختیځ اروپایي هیوادونو کې د شوروي اتحاد د متحدو هیوادونو متخصصانو څېړنې کړې وې. خو په چیرو دوه لسیزو کې د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د مدرنو وسایلو لکه سپوږمکۍ په وسیله نسبتا پراخې څېړنې وکړې او د دغو سرچینو ارزښت یې اټکل کړ. په 2010 میلادي کال د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې او د افغانستان جیولوژیکي سروې په ګډه د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې څلور سیمې تشخیص کړې. په 2010 میلادي کال د امریکا د دفاع وزارت په یو داخلي یادښت کې د افغانستان د لیتیم د ارزښت یادونه شوې وه، او ویل شوې چې د افغانستان دا ماده دومره ارزښت لري لکه د سعودي عربستان لپاره چې تیل لري. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې په راپور کې د افغانستان د لیتیم اندازه نو یاد شوه، خو د افغانستان د قانون وزارت د 2019 کال په راپور کې راغلی چې افغانستان 1.4 میلیون ټنه لیتیم لري. که څه هم د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې اوس د افغانستان 1.65 متوسط قانون استخراجیږي، خو د افغانستان له قانون څخه پراخه استفاده لا نه کیږي. په 2008 کال د چین ام سی سی او جی سی کمپنیو د مس عینک ډیر شکلن قرارداد واخیست، خو د امنیتي ستونزو له کبله کار پیل نه کړ او وروسته د شرایطو د بدلیدو غوښتنه وکړه. اوس یو شمېر چینایان کابل ته راغلي چې د عینک مسو کان په اړه له طالب چارواکو سره خبري وکړي. په 2019 میلادي کال د افغانستان حکومت د عینک د مسو اندازه 10 میلیون ټنه وشوده. په همدغه کال د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د هیواد د قانونو نقشه خپره کړه چې په هغه کې 28 میلیون ټنه نور مس هم څرګند شول، چې له دې سره د عینک د مسو اندازه کابو 8 میلیون ټنو او د رویټرز خبري اژانس پر اساس ارزښت په اوسنۍ نړیواله بیه سلګونه میلیارډ ډالر نور زیات شو. د 2019 کال د راپور پر اساس افغانستان 2.2 میلیارډ ټنه وسپنه لري چې ارزښت یې د اوسنی نرخ پر اساس 315 میلیارډ ډالر ته رسیږي. د افغانستان د سرو زرو اندازه 2200 کیلو اټکل شوی چې 120 میلیون ډالر ارزښت لري. قانون د افغانستان تر ټولو ستر ملي شتمني ده او کسم مدیریتي وشي نو د افغانانو څو نسلونو ته به سوکالی په برخه کړي او کني ډیر ځلې داسې شوی چې یو هیواد تخپل شتمني د بدمرغۍ سبب شوی ده. جګړې پرولی او د گاونډیو نور هیوادونو د ناسالمو رقابتونو په میدان بدل کړی دی. نو دا قانون باید څنګه استخراج شي چې ګټه یې هم اوسنی او هم راتلونکو نسلونو ته ورسی شي. زموږ د خبرونه میلمانه در پیژنم ولی ولا زادران د قانون او پټرولیم وزارت د پالیسي او پلان پخوانی بوین دی. همدار از د افغانستان د صنایع او قانون خونی اجرایی رئیس رحیم الله سمندر د قانون او پټرولیم وزارت یعنی د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی مفتی اسمت الله برهان او همدار از اقتصادي شنونکه دریا خان بهیر په دې خبرونه کې لمر سره شته. لمړی ځدران صاحب اشاره مې مخکې وکړه چې په 2010 کال د امریکا د جیولوجیکی سروې اداري او د افغانستان جیولوجیکی سروې په ګډه د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې څلور بشت سیمې تشخیص کړې. د دې سروې په اړه که او د یو د نتیجې په اړه که زموږ اوریدونکو ته یو څه لنډ معلومات ورکړي.
د قانونو زوم تاسو کومه چې ملي شتمنۍ ورته وایي د دې پروسې لپاره مغلقې دي. په دې باندې مونږ اکثره وختو عام خلکو ته خپل ملت معلومات وړاندې کړي. قانون د قانون اول مرحله هغه د ظواهرو شناسایی یا پیژندنه ده چې مونږ اټکل کوو چې چیرې کوم نوع منرال کېدای شي وجود ولري. کله چې هغه ابتدایي سرګانې کېږي چې اصولا او اساسا تیرو کلونو کې د پټرول ماده قانون او پټرولیم وزارت له طرفه کېده، هغه نو وروسته موږ بل مرحله ته چې اکتشاف ده یا کشف، هغه کې بیا په د وسایلو مختلفو وسایلو او سرګانو په کارولو سره موږ دا تثبیتو چې آیا یو کان اقتصادي ارزښت لري او هغه کان کې هغه مشخص منرال څومره کېدای شي شتون ولري. دا د درې کلونو تر نه کلو پورې وخت نیسي. په اخره مرحله کې موږ به زو استخراج ته چې استخراج کې باید د استخراجي د پلان پر اساس د تخنیکي ابعادو د نظر په اساس باندې موږ وکړی شو چې د استخراج عملی استخراج پر لړ شو. کوم سروې چې تاسو یاد کړه دا د متحده امریکا د ایالاتو په همکارۍ د دوهم مرحله په برخه کې د جمع تشریح کړی اکتشاف په برخه کې صورت ونیو. چې مخکې موږ معلومات داتا او ځینې سرویګان درلودلې چې د روسانو له خوا یې شوي وي، د دې لپاره چې هغه هغه ته پرمختګ ورکړل شي یا اپډیټ شي. په ځینو ساحو کې دوی سره دا هوکړه شوي وه چې دوی به دلته خپل مطالعات کوي دا او نتیجه به زموږ سره شریکوي. مطالعات د اکتشاف په سطح بیا هم وړاندوینې وي او د استخراج په برخه کې کوم عملی پیشنهادات یا وړاندوینې یا موندنې موږ نه درلودې. فقط هغه کوم ساحو کې چې دوی د سروېکانې کړي وي هغوی دا راپور ترتیب کړی وو او د وزارت سره شریک کړی وو او د هغه وخت وزارت په دې باندې کار کاوه ترڅو هغه تخنیکی راپورونه په تجارتي بسو باندې بدلې کی او وکړی شي چې دا د قراردادونو اعلان کی او د اتشاه او د استخراج پر لور لاړ شي.
د قانون او پټرولیم وزارت وایند مفتی صاحب اسمت الله برهان هم د ټلیفون لاري را سره دی ورته هر کله ویم. برهان صاحب تاسو د تیرونه ازادي رادیو ته وویل چې تاسو حکومت یو سلو شپک سلبیخ قانونه متوسط قانونه په قرارداد ورکړی دی او فعلاً استخراجی شي ورڅخه آیت ترلاسه کیږي. په دومره لند وخت کې مو څنګه دومره قانونه قرارداد ته ورکړل؟ ځکه چې د هر کان قرارداد ډیر وخت غواړي، ډیر فکر غواړي، دا وطلبې ته وړاندې کول هم باید یو موده ولري هغه خلک چې قرارداد اخلي. په څه شکل سره مو دا قانونه ورکړی دي او آیا څوک چې دا قانون اوس استخراجوي په فني ډول استخراجوي او کنه دا خلک دي چې په دې برخه کې مسلکي نه دي او فني نه دي.
نو هغه دا دي چې دا یو سلو سپورت سرویس قانون چې ما درته ویلی ول دا هغه دانه معنا چې دا موږ ورکړی دي دا معنا وزارت معدن او پټرولیم اوس همدغه لري دومره قراردادونه لري دا معنا چې تیر حکومت او د کابل چې مخکنی تیر اداره ولا هغه هم ورکړی دي اوس موږ مکمل شراغلی یو دا موږ ورکړی دي تقریبا دا به غالبا 22 قرارداد دي. نو هغه نور موټول صرف سره جسټیفای کړی سره تنظیم کړی او منظم کړی او مرتب کړی موږ انور هغه قانون په حق خپل شکل باندې دي. یعنی دا ټول موږ نه جوړ کړی زموږ کردار په دې کې تقریبا در 22 قانونو کړی دي.
یعنی دا ټول هغه قراردادونه چې په خوانی اداري کړی دي او مخکې سمندر صاحب ول چې د اکثرو قراردادونو هغه موده پای ته رسیدلې و آیا تاسو بیرته تمدید کړی دي او کڅرګه؟
بالکل د جنو د تمدید سوي دي د جنو کارونو ته په کتو سره څه شرایط نور ورته شول سوي دي نو مجلسونه ورسره روان دي د دې سره او په مجموع کې موږ دمر درته ویل چې قانون د افغانستان د ملت شتمنۍ ده او د افغانستان اسلامي امارت د شتمنۍ د ساتلو او د ملت د خیر او رفاه لپاره د دوامداري او مؤثره استفادې کولو په خاطر په ډیر دقت کار کوي. د افغانستان اوسنۍ حکومت د قانونو د سکتور لپاره منظم لنډمهاله منځمهاله او اوږدمهاله پلانونه ترتیب کړی دي او لا هم کار ورباندې کوي چې په تطبیق سره به یا سکتور تنظیم شي. د افغانستان اسلامي امارت ژمن دي چې د قانونو په سکتور کې شفافیت رامنځته کړي او اوایید د اقتصادي پرمختګ کارموندنی او فقر د لمنځوړلو لپاره د بنسټیزو او ملي پروژو د تطبیق لپاره ورغید. د قانون استخراجي سکتور کولای شي چې د هیواد صنعتونه تقویه کړي او د صادراتو کچه مورال وړي کړي.
کورودان امدادي سالم استفادې مسله ډیره مهمه ده. شاغله دریا خان بهیر اقتصادي شنونکو همرا سره دی ورتار کولای وای. بهیر صاحب کمو د الجزیره یو مستند فلم لیدلې دی پنشیر د زمرودو په ارتباط پاره کې لیدل کیږي چې څرقم بمونه په کان کې شودل کیږي چې زمرد څومره ضایع کیږي. نو دغه د سم استفادې مستقیمه استفادې خبره د خصوصي قانونو د استخراج په برخه کې ډیره مهمه ده. کچرته هغه څوک چې استخراجوي په سم ډول استخراج نکړي ضایعات به ډیر وي، یعنی تر ګټه کمیږي ورسره. په دې برخه کې ستاسو تفسیرات څه ده چې فعلاً چې کوم قانون په افغانستان کې استخراجي شي هغه په مسلکي ډول استخراجي شي او آیا هغه خلک چې قراردادونه ترلاسه کړي دي لازم وسایل ورته لري او کنه؟
د لویو بخونکو خدای په نامه سلامونه او درناوی تاسو ته ترون ته د بس محترمو میلمنو ته او تاسو اوریدونکو ته. البته به نشکه باید وایو چې دا معدن یا قانون داده پاک الله استفاده بشریت ته چې دنه سمه استفاده وکړه. البته دا مشهور څه دی چې دنه څنګه سمه استفاده کیږي. په افغانستان کې د مختلفو دلایلو لکبل او عملو لکبل دغه معدن برالاوی دده چې د افغانستان د اقتصاد بهبود د پاره دا نه ګټه پورته شوی نه ده، بلکې د افغانستان د ویجاړي او د افغانستان د جنگ او د تمویل او د دستورو لپاره دا نه ګټه پورته شوی ده. لکه څنګه تاسو اشاره وکړه دغه معدن په مختلفو دلایلو باندې په تیرو کلونو کې او په مختلفو مناطقو او ولایتو کې باوجود چې د یو مافیا له طریق دوی د استخراج کیدل او مصرف ته رسیدل، د دې د نوعیت د استخراج کاملا یعنی خلاف د هغه نورمو هغه مسلکی نورمو صورت موندلای دی. یوازې د پنجشیر مثلا نه ده، په ټولو ولایتو کې دغه معدن چې استخراج شوی دی په غیر مسلکی ډول استخراج شوی دی. که چیرې موږ د سکرو ډبرو معدن هم په سمنګانو کې او په هر بل ولایت کې وګورو، هلته وګورئ تاسې په هر کال کې موږ څومره بشري دغه لرو، بشري ضایعات لرو، مثلا څومره انسانان هلته چې بدن معدنو کې کار کوي دوی وژل کیږي د قانونو د ښویدلو له امله. او د دې ترڅنګ دا دلایل دا دي څاروان ته چې یو خو یو منظمه استراتیژي، البته د پخوا کلونه باید وایو چې د جمهوریت زمان د ماغ وخت نه هم یو مشخصه استراتیژي او کړنلاره موجود نه و. دغه قانون دولت حاکمیت هم نه درلوده په ټولو سیمو باندې، بل په هغو ځایو کې چې دغه معدن یا قرارداد ورکول شوی او یا هم نو ورکول شوی د چارواکو او زورواکو لخوا استخراج کیدل، نو طبیعی ده چې دوی د خپل ګټه شخصي ګټه یا ګروهی ګټه لیدل او دغه نه اوغنه اندازه استفاده کول ځان ته خپل جیب ته ګټه ورته یا مدر ملت د بیت المال مسله دوی سم مطرح نه و.
ځدان صاحب، په اوسنۍ شرایطو کې چې طالبان وایي امنیت راوستی دی، آیا هغه وخت راغلی دی چې د افغانستان کانونه په پراخه پیمانه استخراج شي او لویو کانونو باندې کار پیل شي؟
مننه، بالکل. خب اوسنۍ شرایط که موږ د امنیتي لحاظه وګورو، خو فعلا خو دا ادعا کیږي چې امنیت راغلی، نو هغه فاکتور هغه ستونزه باید حلی، اما د تر څنګ ځینې نور مختلف موضوعات دي چې هغه باید ډېره په جدي توګه په نظر کې ونیول شي. د ټولو نه اولنۍ مسله، مهمه مسله چې دی، د قراردادونو حقوقي یا قانوني مشروعیت دی. ما تر اوسه پورې د نوي حکومت نه د تیرو قانونونو په هکله څه نه دي اورېدلي. ما ستاسو د خپل د ازادي راډیو گزارش د مس عینک په هکله ولوسته. مثلا هلته ویل شوي چې دوی ته هدایت شوی چې که چیرې د مس عینک قرارداد د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي، باندې بررسی شي او که په ټکر کې نه وي، نو موږ به مخکې لاړ شو. زما خبره دلته دا ده چې موږ په اوسنۍ دنیا کې کله چې قانون او محکمې ته مخامخ کیږو یا کله چې یو تجارت کوو، هلته بیا قانون او هغه د تجارت اصول چې دي هغه په نظر کې نیول کیږي، نه ارزښتونه. بلا شکه اسلامي ارزښتونو ته موږ الحمدلله ټول مسلمانان یو، هغه ته قایل یو. اما کله چې مثلا مس عینک دی، اوس مس عینک 15 کاله مخکې امضا شوی و، هغه مشکلات درلودل. هغه که په دقیقه توګه مطالعه شي، د مس عینک کوم قراردادیان چې اوسني قراردادیان دي، هغوی د داوطلبۍ په ډېر اخري مراحلو کې ځینې داسې وړاندیزونه افغانستان حکومت ته وکړل، او هر څرنګه چې هلته هر څه معامله شوي وي هغه به شوي. هغه زه معلومات نه لرم، اما د تخنیکي او پالیسي له لحاظه هغه کوم وړاندیزونه چې په اخره مرحله کې د داوطلبۍ کې شوي وو چې دوی به د ریل پټوۍ جوړوي، دوی به د زوب د اوسپنې د زوب فابریکه جوړوي، او یو اشپشتو قلیچ یو بل معدن د زغال هغوی به دوی را استخراج کوي، چې په همغه اساس موږ دوی د قرارداد و هم ګټه. اما تر اوسه پرې نتیجه ورنکړه. ستونزه فقط په امنیت کې نه وه، ستونزه په قرارداد کې هم وه. کله چې چینایان پوه شول چې دوی هغه کار نشي کوی یا کومې وعدې چې دوی ورکړي وې هغه نشي اجرا کوی، دوی شپږ پنځوس موارد د قرارداد کې، د شپږ پنځوسو مواردو په هکله دوی خپل تعدیلات پیشنهاد کړل، او هغه تعدیلات داسې تعدیلات وو چې د دې قرارداد او د کان هغه اقتصادي حیثیت او ظرفیت تر سوال لاندې راوست. همدا وه چې دا پروسه ودرېده. موږ څو دوره مذاکرات وکړل، هغه د لرغونو آثارو مسله هم پکې رامنځته شوه، اما دې نتیجې ته چینایانو یا د اوسني قراردادان په دې ونه توانېدل چې موږ ته داسې یو حل لاره پیشنهاد کړي چې دوی وکولی شي چې دا کان په هغه توګه چې دوی تعهد کړی استخراج کړي. دا یو مسله. بله مسله چې ډېره مهمه ده همدغسې په لویو کانونو کې خاصتا په مس عینک کې، دا ده چې دا خارجي هغه که حکومتي یا غیر حکومتي کوم کمپنیان شرکتونه چې دي دلته راځي، هغوی سره باید موږ ډېر محتاط مخکې لاړ شو، ځکه سبا ته که چېرې د دوو هیوادونو ترمنځ یا د دوو د شرکت او د وزارت ترمنځ یو منازعه منځ راځي، دوی به نړیوالو مراجعو ته محکمو ته ځي، دوی بیا هلته ارزښتو ته اهمیت نه ورکوي، دوی بیا هغه څه چې قرارداد کې امضا شوي هغه ته اهمیت ورکوي. دریمه موضوع چې ما مخکې هم یادونه وکړه، اوسنۍ قانون معدن د قانونو قانون او مقررات په هکله هیڅ نوی دریځ نه دی روښانه شوی. آیا د مخکنی حکومت مقررات او قوانین مخکې وړي؟ اوسنۍ حکومت که هغه وړي، خو د کوم اوسنۍ قراردادونه چې دوی ورکوي یا په کوم طریقه چې دوی مس عینک قرارداد یا نور موارد مخکې وړي، خو هغه خو د هغه قوانینو سره په ټکر کې، او که د هغې په اساس دوی مخکې نه ځي، نو د کوم قانون یا حقوقي چوکاټ له مخې دوی مخکې ځي؟
سمندر صاحب، ستاسو نظر څه دی چې آیا اوس شرایط دې ته برابر دي چې د افغانستان له قانونو استفاده وشي؟ البته دا شیم په پام کې وي چې ډیرو هیوادونو ته خپل شتمني ورشوې ده، کله چې یو هیواد ډېر شتمنی لري پیغه یو ډېر جنجالونه وي او مداخله پکې ډېر کیږي. په اوسنیو شرایطو کې څه فکر کوي چې په افغانستان کې هغه شرایط مساعد دي چې له قانونو څخه استفاده وشي؟
سلامت سیاسن دغه تاسو کوم شي ته اشاره وکړه سره دغه یو غټ مسله ده چې افغانستان کې اوس موږ ورسره مخ یو. دغه زموږ شتمنی د معدنو لکه زهران صاحب دوستانو چې اشاره ورته وکړه دا د دې باعث هم شوی چې لوی رقابت رامنځته شي. دغه رقابت په ګڼو مواردو کې وو موږ شاهد وو. مخکې چې مشاهنه کې مثال دی د بامیان اوسپنې کان مثال دی دغه راز د بدخشان کان دغه بهرني دی څلور لوی قراردادونه چې دغه لوی مثالونه دي. اما اوسنیو شرایطو کې چې یو شی ډېر مهم دی هغه دا دی موږ خصوصي سکتور د افغانستان همیشه برنامه لرله همیشه مختلف برنامه وړاندې کړي کدا دولت هر څوک وزارت کې هر څوک ریاست جمهوری کې کار څوک موږ خپل برنامه مشور ته وړاندې کړي موږ د افغانستان ملي ګټې سنجولي یو واضح شفاف میکانیزم مرته پیشنهاد کړی هغه کې هم د افغانستان ملي ګټې سنجول سوي دي هم هغه کې د زهمږي د منطقوي مسایل پام کې نیول سوي دي چې کوم شی موږ غواړو کوم منرال غواړو کومونه غواړو کوم جنجال جوړي کوم بداننه کې مدیریت کېدای شي بیا کوم دننه کې پروسس کېدای شي صادرات ورنه کېدای شي او افغانستان ته بدري څلور مواردو کې اوایډ راوړای شي.
دمه د چیر وخت په ارتباط پښتنه نه ده د اوس وخت د اوس شرایطو په اړه خبرې وکړي
د اوس لپاره چې دی د اوس لپاره چې دی د اوس شرایط هم ډیر مساعد نه دي. موږ پیشنهاد د وزارت مقام ته داو نه موارد موږ پیشنهاد کړی په نه مواردو کې یو مورید سره وزیر سره مخالفت وک هغه هم ځنې ملاحظات لرل وای آئنده کې به دې باندې کار وکړم. په تاسو مواردو کې اوسنۍ مدنکاري باره کې موږ ورته وړاندیز وکړو چې اوسنۍ مدنکاري د رقم چې تاسو لنډمهاله عواید غواړي لنډمهاله عواید د لپاره مدن ورکوي ریالیټي قیمت هم جکړې دی په ټولو برخو کې ټولو شانو ریالیټي قیمت دی دوه چنده کړی یا یو نیم چنده کړی یا ځنو مواردو کې درې چنده کړی کاش ځن لنډمهاله ګټه ته ګوري لنډمهاله ګټه مدن خرابېږي ځکه یو سړی چې دی یو جګ قیمت باندې وتا چې د نفایت مثال ورکوم چې وڅو قرارداد ورکړ شوی دی په مشرقي افغانستان شرقي افغانستان کې په ننګرهار کې په کونړ کې دا قراردادونه حتی تر 2 لکه افغاني یو تن قرارداد ورکړ چې متاسفانه موږ زموږ پیشنهاد وو چې دا ناکامیږي دا ځای به بیرته مراجعه کوي دا به پښیمانه کیږي 2 لکه افغاني یا 2000 ډالر چې څوک یو تن نفایت اخلي اغه چینایانو په واتسپونو کې ولیکل چې موږ 15000 ډالر باندې اندر کیفیت نفرای دوی ته ورکو ورته کې غواړي موږ یې اماده یو په نړۍ کې هیڅ ځکه 2018 نفرای نو اماده ورک هغه سره پیمانه سبیر تر هغه اوس بیا دویم قیمت دریم قیمت ولګي د هغه 6000 ډالر یا 5000 ډالر ته هغه شانه چې دوی لن او کتلې دي کې څنګه رامنځته کیږي لکه مخکې لکه زدران صاحب مو ته اشاره وکړه سړی معدن اخلي په لوړ قیمت باندې هغه کوشش کوي لوړ قیمت دبره یا لوړ قیمت منرال راوباسي چې هغه نه راوصل کیږي دا ټیټ قیمت متوسط قیمت منرال چې دی تاسو ټول د خاورو لاندې کیږي معدن ټول منځږي. موږ وزیر صاحب ته پیشنهاد وکړو چې وزیر صاحب دا لار نه ده تاسو سیستماتیک کار وکړي اول د قوانين پالیسي معلومه کړئ کوم قانون کوم پالیسي کوم مقرره د دې ترڅنګ تاسو دا منطقي ته وګوري منطقي ریالیټي ته وګوري د منطقي قرارداد سیستم ته وګوري په خاني قراردادونه تمدید کوي یو څه سہولتونه راولي د پروسس شفاف کوي یو څه په خو ډیر ستونزې وي یو حرکت موږ غوښته همیشه د تیر حکومت د چنو هم حرکت دا معنی نه لري چې اوس حرکت راي شي موږ چې څل رو ټول ورکو په داسې قیمت باندې چې هغه ته د خلک مراجعه کړي دا چې کته چې اوس وزارت تلاړ سي په وزارت سړک کې ځای نشته په پارکینګ کې ځای نشته په چمنونو په هر ځای کې په زینو کې په دالیزو کې ځای نشته عام سړی هر چا ورېدلې دی راغله دی وایي زما ځانداری کوم ماګن قرارداد اخلم قراردادونو د جواز قیمت 2 لکه تر سوالې دی په خپل لزر جواز او 2 لکه جواز دی یعنی دا اول اصول انداز کار صحیح نه دی. موږ وزیر صاحب ته پیشنهاد وکړو ټیم ته چې دا داشان یو دم څو چنده کوي ما دا بل هر څوک مادن کار کوي ما د مادن کاری ځانته هغه لري دا ځانته اصول لري اوس هر څوک راغلی مادن اخلي به په دویم دریم لاس باندې هر چا ته ورکوي. داسې مثال نظر لرم په لاس هاو چې خلکو مادنونه اخیستي هغه د څلورو پنځو نورو شریکانو سره شریک کړي دي اوس د خپل ناس دلته یو څنګه ته دا نور خلکو ته وایي چې تاسو خو لږ یو نسبی تخصص لري یو نسبی شناخت لري یو نسبی بلدیت لري راځي دا مادن تاسو وباسي نو بیا ما هم دغه سم شریک چې دا رقم مادن کاری چې دا د افغانستان په ګټه ده نه د افغانستان ملي ګټو ده نه د افغانستان ملي ګټو په هغه ده او نه هم د زمو مادن کاری نه هغه چې اوایي چې موږ اوسنۍ دولت غواړي هغه راوړل شي البته لارې ستا چې زموږ اوسنۍ دولت د معدن او عواید ولري معدنداري طریقه نه عواید ولري د پروسس طریقه نه د صادرات طریقه نه ماغه طریقه باندې بدلار شي
بله
په دغه طریقه باندې کومو روان یو د تنه نړیوال راځي نه نړیوال رقابت را منځ ته کیږي اوس نړیوال هم ستونزې لري زموږ حکومت سره دی باندې کله د دولت مشران هم پیږي اول هغه مشکل حل شي بیا اول هغه چا سره کار وکړي چې تجربه لري هغه چا سره کار وکړي چې هغه ټکنالوژي لري او هغه څه شناخت لري هغه خپل نه غواړي معدن ضایع شي اما اوسنۍ پروسه کې ستا معدن اخلي بل چاته ورکوي هغه سړی چې دی کامل نه وای سړی دی هغه کامل نه وای دی د ټولې پروسې سره هغه اصل نه هیڅ ډول برابرداري نشي کړی نه حکومت ته ګټه ورکولای شي لنډ وخت هم د حکومت قرضداره کیږي او هم د سیستم او هم د شریکانو دا زما پر نظر د اوس معلومات لپاره دا طریقه صحیح نه ده
بله ډیر مننه په دې اړه باندې مفتي صاحب برهان نظر وورو برهان صاحب دوه مسلې دي یو خدای دې شته چې سمندر صاحب اشاره وکړه او بل هم شاغل زادران یادونه وکړه چې د قوانینو مسأله ده تاسو د تیر حکومت قوانین لغوه کړل دا هم ډیر مهمه ده چې یو څو قرارداد اخلي هغه باید پوي وي چې په دې هیواد کې کوم قانون نافذ دی
مننه کاروان صاحب محترم سمندر صاحب او درام صاحب دواړو ته په احترام یقینا دري معدنیات یا عموما معدنونه یا د افغانستان قانونه دا د یو قوم یا د یو سیمې د خلکو حق نه دی نه دی واجب د پروفیسور او د ملا او د طالب دی بلکې دا د ټول افغانانو مشترکه حقوق دی نو بالکل ار یو خپل یو شایسته نظر وړاندې کولای شي افغانانو ته ورکولای شي او خصوصا د معدن او پټرولیم وزارت مشنری چې اوس څوک چلی د چا په لاس کې ده نو د دوی دغه سالمې لارښوونې او سالمې رهبری ده رهبری به د هغو د لپاره یقین وکم اجر د خیر خبره وي د افغانانو د لپاره به هم خیر وي نو زه هم دغه یو خبره کوم چې د مخکنی قانون چې څنګه ما مطالعه کړی دی همدارنګ نور ورونو دنیا والو قتل دي زمړ ملمانو ورونو چر سره دي به هم قتل وي یقین وکړه ډیر د مرزا قدمی څخه خصوصا د معدن او د پټرولیم وزارت چې کوم مقرره ده په دې کې چې دا کوم قوانين دی راوړي دي ډیر د مرزا قدمی څخه او د مادو په تناقض سره نو ډیر سخت مغلق ځایونه دي البته څه سم دي ډیر شی مادي همسته چې راتلونکي فکر کوم راتلونکي کې هم د دې قوانینو څخه او د دې حقوقي اړخونو څخه څه کار اخیستل کېږي بالکل پکې زیاده لسی البته په مجموع کې نه څنګه ته مشکلات شته نو اسلامي امارت اوس پر دغه شی یو حالت باندې را رسیدلی دي چې د قوانینو نشتون دی او همدارنګه مشکلاتونه لکه څنګه چې زدران صاحب وې د یو خاص نه بلکې د څو طرفو څخه په مختلفو مشکلاتو کې سره راګیر یو نو همدارنګه د بل موضوع تر ازم چې د قانونو غیر رسمي کیندنې یو سترګه ستره ننګونه یقیني ده
زدران صاحب کوم خبره در نه پاتې دی قانونو په برخه کې کوم وړاندیز لري وسنۍ چارواکو ته نو په ډیر سانو کې وایلی شي مهرباني
مننه زه فقط دوبره وایم چې کچېره که یو قانونه کوي شي چې د اقتصادي ود سبب هم وګرځي بل خو د دې علت هم کېږي شي چې نور فقره تنګستي جنگ او مشکلات هم رامنځته کی خصوص د دې چې اوسنۍ کوم حالت ته کوم رقابتونه چې د غټو هیوادونو ترمنځ په افغانستان کې زموږ هیواد کې روان دي زموږ مختنه د اوسنۍ چارواکو نه ده چې اول باید تخنیکی عمل وکړي زر آیت په نظر کې باید ونه سي آینده لپاره
ډېر مننه
یو په نظر کې ونه سي پرې نه دی چې قانون د سیاست ښکار شي
سمندر صاحب تاسو
زه فکر کوم دغه تحرک ساده سازی رونتیا با نفوذ کسانو لاس منکول امنیت ساتل دا ټول شان ډیر خدي ډیر مهم دي امارات دي کې غوښتي اقدام کړی اما ستراتیژیک فکر په کار دی ساده سا او داسې پروسونه اسانه پروسونه پیل کول په کار دي کورنی سرمایه ګذاري ته پام کول په کار دي موږ لیکل دا څو اوریدونکو په یاونه دا و چې کورنۍ کور کې تولید مونږ کو کور کې پروسس وکړو په دې ډول یې تکا په کار ده نه هغه هغه منالونه تر اصل لاس ورکول نه دي په کار ځای نه مونږ ورته کور کې آماده یو نه هم نړیوال باور کوي نه نړیوال راځي البته کورنۍ سپانګونه کورنۍ سرمایه ګذاري کورنۍ تجربه دا به په پام کې ونیول شي معدن کاری د څنګه د سروان سره چې دا یو شی دی په درې کلو کې باید وکړي. بدنکاري دا ده چې یوازې مطالعات څو کار غواړي، بیا چې سړی یې برابرداري کوي، سرمایه ګذاري کوي، سپړنه کوي، هغه بیا ته بل چاته ورکوي. دا په هیڅ دنیا کې رواج نه دی، هیڅ دنیا کې داسې نشته. اول باید کورنۍ تجربې ولرو، ښه سکسسفل ستوریانې ولرو، بارنۍ خپل راځي، موږ قوانین هم ښه کېږي، اصول هم ښه کېږي،
وزارت تخصصی نور مسائل البته لمن اونا وحل شي، زیات امکانات برابر شي، چې متخصص کدرونه چې هیواد هیواد نه به هر دید راشي په دا سکتور کې کار وکړي، تر څو تخنیکي او مسلکي لحاظه
دا ډیر زیاته مننه کور ودان سلامت وسه. دریا خان بهیر اقتصادي شنونکې د قانون او پټرولیم وزارت ویان، مفتی اسمت الله برهان د افغانستان د صنایعو او قانونو خونی اجرایی رئیس رحیم الله سمندر او د قانون او پټرولیم وزارت د پالیسی او پلانونو پخوانی مرستیال ولی الله زدران، له تاسو ټولو مننه، له تاسو اوریدونکو هم منندویم.